سلامونه ستړي مشي په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوو. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د مدني فعال او د قلم لاري د ټولنې مشر مته ولا ویسا د نیول پاړه وای ویسا د زینو مشکوکو فعالیتونو په خاطر نیول شوې دي. مجاهد نن په یو صوتي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي ویسا زینی ناستي طالب حکومت ته لیدل ورکول او پرته کړی دي. طالبانو د زده کړو فعال مته ولا ویسا د دوشنبه پورس په کابل کې ونیو. د ویسا د کورنۍ غړي وای د کورنۍ څور غړي هم نیول شوې دي او نوړه چلند ورسره شوې دي. د نجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي طالبانو په داسې حال کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي چې د هغې په خبره د پوهې اتلان هم نیسي. یوسف زیل طالبانو غوښتي ویسا ټول هغه کسان دي خوشی کړي چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کیرن ډیکر وایي ټول هغه کسان چې طالبانو توقیف کړي باید حقوقي مشاور او د کورنۍ غړو ته لاسرسی ولري. کیرن ډیکر دغه څرګندونې پرون په ټویټ کې کړې دي او د متیولا ویسا د خوشی کېدو لپاره د ټویټر له لارې پیل شوي کمپاین سره یو ځای شوې ده. افغانستان به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د نننۍ غونډې د اجنډا یو مهم موضوع وي. په دغه غونډه کې چې د هند پلازمېنه نوې ډیلی به کوربه وي د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین د توریزم سره د مبارزې د مخدره موادو قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. که څه هم نه د څرګنده چې په دغه غونډه کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کومو مسایلو خبرې وشي، خو د دې سازمان اکثر غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ ګواښ اندېښنه لري. خو پر افغانستان واکمنو طالبانو ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال کې د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان له خوا جوړ شوی څارونکی غړی دی. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحده ایالاتونو په دغه د دیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د یو سل شلو هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې ده. د دې غونډې مشري به امریکا له کوستاریکا، هالند، جنوبي کوریا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا او د غونډې د نورو تنظیمونکو مننه کړې او ویلي دي چې پاکستان به د دیموکراسۍ د اصولو د ترویج او پیاوړتیا په برخه کې له امریکا او د غونډې له نورو ګډونوالو سره دوړخیزي همکاري وکړي. د اوکرين ولسمشر وایي کنړۍ قاطی اقدام وکړي نه په دې هیواد کې به جګړه ژره پای ته ورسیږي. ولادیمیر زلنسکی په خپلې بیگانه وینا کې وویل د باور لري چې پر اوکرين د روسیې رغل اتر هغه وخت چې ځینی اټکل کوي ژره پای ته رسیدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطی اقدام وکړي. په داسې حال کې چې روسیا د ختیځ بخمود خار د نیولو لپاره جګړې ته دوام ورکوي، زلنسکی د اوکرين د مقاومت او نه تسلیمېدو دلایل بیان کړل. دا په دې دلایلو کې د اوکرين ویجاړ خارونه او کلي په نورو هیوادونو کې ګو د ژوند د تباهي ګواخ او د سولې له خبرو د روسیې دوامدار تیښته یاد کړل. د اوکراین د پاوستر ستر درستی سپرون ویل چې روسی ځواکونه په بخمود خار کې حملو ته دوام ورکوي، خو اوکراینی ځواکونه یې په ټینګه مخه نیسي. او راشد خان یو وار بیا د نړۍ په کچه نوړی توپچوونکی شو. د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو سیالیو د توپچوونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړو پرمختګونه کړي دي. په دې درجه بندۍ کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب الرحمن اتم مقام نیولی دی. روسل هغه چې افغانستان د درې شلوریزو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې هم بدلون راغلی دی. د شلوریزو سیالیو د توپوهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازې مخکخ توپوهونکی رحمان الله ګوربز دی چې تلسم مقام لري. د ویلو ده چې د لوبټلو تازه درجه بندۍ لا نه دی اعلان شوی. افغانستان اوس مهال په شلوریزو سیالیو کې لسم مقام لري. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د قلم لارې ټولنې د مشرمتي ولاوي ساده نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر غبرګونونه مخ پر زیاتی بودی. وړاندې په راپور کې به درته وایو چې دغه مدني فعال نیولو ته کومو هیوادونو او چا غبرګونونه ښودلی دي. له دې سره بیا جوخت د غزنی اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په روژه کې هلته د خوراکي توکو بیې ډېر ګران شوې دي.
پیاز دیرو نو مخ دیرو می درای سو درای نیم سو و سو دور سو شپیتا و غانی پیازی ولی دا غاسی فیزر و فکرم سو ایلی توشی با هر شکیم در روزا که دیر گرانی را غانی.
د دې سره جوخت بیا په پکتیا په مرکز ګردیز کې هم خلک غواړي چې د شاروالي نرخنامه باید په دوکاندارانو باندې تطبیق شي. د دې دواړو ولایتونو بدرته راپورونه ولرو. له دې سره جوخت دا به هم درته ولرو چې په دې وروستیو کې کوم تحولات چې رامنځته شوي دي د بوټ ګنډلو یا هغوی چې بوټان ګنډي د هغوی کاروبار خراب شوی دی.
موږ فنلند په ډیر مشکلاتو سره د کارخانه مختبی په ډیر مشکلاتو سره
وړاندې دا راپور به هم درته ولرو. د اوکراین د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو. نور مطالب هم درته ولرو. ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه. د قلم لار ټولنې د مشر متي الله وی ساتنی ولکېدو په اړه په کور دننه او بهر خبرګونونه مخ پر زیاتی دودی. وی ساتری ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو له لوري ونیول شو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې هغه د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. وی سات قلم لار ټولنې په جوړولو له تیری نږدې یوې نیمې لسیزې راهیسې له زده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د قلم لار د ټولنې د مشر متي الله ویسا چې لزده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د نیول کېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغان میرمنو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د هغه او د رسول پارسي په نوم دی او بل فعال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. رینا میری که څوم په دې اړه چې رسول پارسي کله او څنګه نیول شوی جزئیات نه دي ورکړي خو په خپل ټویټر یې لیکلي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم نه وي بلکې د خلکو خوندیتوب او قانوني حقونو ته درناوی پکار دی چې په دې برخه کې کار کوي. مخکې تر دې هم د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې د ښځو د برخې مسؤلې دربار هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د متي الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. په کور دننه بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د زده کړو د ودې او پراختیا په برخه کې د ښاغلي ویسا هڅې ستایلي او د هغه د خوشي کېدلو غوښتنه یې کړې. خاغلی کرزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د متي الله ویسا او د قلم لار بنسټ فعالیتونه د هیواد په خیر بولم او له اسلامي سرپرست حکومت څخه غواړم چې د هغه د خوشی کېدلو لپاره له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي بلکې برعکس د دوی د فعالیتونو د پراختیا او ودې لپاره له دوی سره لازمي مرستې او همکاري هم وکړي. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې اړه غږ پورته کړی او د په خبره چې خپل سری نیونې باید ودرول شي. خاغلی پښتین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی د زده کړو او بشري حقونو غږ کول هیڅ جرم نه دی. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوډ هم د متي الله ویسا د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې او په خپل ټویټر یې لیکلي چې زده کړه د انسان بشري حق دی. له تیرو درې ورځو راهیسې چې ښاغلی ویسا د طالبانو له لورې نیول شوی په اړه یې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه ښودل شوي. که څه هم طالبانو د رسول پارسي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي خو د ویسا په اړه یې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې متي الله ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي.
د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویلې چې مقامات په جریان کې واچي ځینې اقدامات یې درلودل سپارونکي بلل شوي دي نو په هغو وجه باندې څېړنو دپاره توقیف شوی.
متي الله ویسا د قلم لار ټولنې په جوړولو سره په 2009 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې له زده کړو د ملاتړ او ودې لپاره کمپاین پیل کړ او ډیر شمیر هغه ولایتونو ته چې د بیلابیلو لاملونو له امله پکې ښوونځي تړلي وو سفرونه وکړل. ګرځنده ښوونځي او کتابتونونه یې جوړ کړل او خلک یې وهڅول چې په خپلو ماشومانو درسونه ووایي. نوموړي په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ هم خپل غږ پورته کړ او په دې تړاو یې په بیلابیلو ولایتونو کې له ولسي خلکو سره ولیدل چې د طالبانو حکومت له مشرانو سره د خبرو له لارې دا ستونزه هواره کړي. متي الله ویسا داسې مهال د طالبانو د حکومت له لوري نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له سختو فشارونو او انتقادونو سره مخ دی. طالبانو په 2021 کال کې وخت تر رسیدو سمدستي له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه او په تیر ډسمبر میاشت میاشت کې انجونې او ښځې په هنتونونو ته لتک هم منع کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com تی ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې تم شو. په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګندون کې ټولنه وایي په تیرو دوه کلونو کې د بوټانو د تولید کچا 50% راټیټه شوې او تر 300 ډیرو فابریکو خپل فعالیت درولې دي. د دې ټولنې مشر محمد اسف جامع ازادي راډیو ته ویل چې د بوټانو جوړول ډیر مسلکي کسان او کارګران له هیواد وتلي او فابریکې له جدي ستونزو سره مخ دي. خو د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په افغانستان کې د صنعت د ود لپاره د بوټانو د فابریکو په ګډون د خصوصي سکتور له ټولو برخو ملاتړ کوي. تفصیل د فرشتي مرسل په دې راپور کې.
موږ فعلاً په ډیر مشکلاتو سره د کارخانه مختبي په ډیر مشکلاتو سره
په کابل کې د بوټونو او چپلو د فابریکې خاوند فیروز خان نصری وای په تیر دوه کلونو کې د دوی د تولید کچه تر 50% کم شوې او مسلکي کارکونکو هم ورنتللی دي. نو موري د سه‌شنبه په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی د تولیداتو او خرڅلاو د کمک لامل د طالبانو د حکومت له خوا د دوی نه ملاتړ او له کورنیو تولیداتو د خلکو کم استفاده ده.
فعلاً د مو تولیدات ډیر زیات کم شوې دي، چې یعنی سرپای اصلن بخي تولید نه لرو. فعلاً بوټان او چپلو بوټ ډیر کم تولید لرو. کچه د موږ خلک او د موږ دولت موږ کارخانه داران سره همکار ونه اوسیږي، نو یو کال بعد ممکن ډېرې کارخانې شکست وخوري.
خغی ناصری حکومت او عام خلکو غوښتل چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي او د اړتیا پر مهال د بهرنیو بوټونو او چپلو پر ځای کورنی تولیدات وپیری. په ورته وخت کې په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګنډلو ټولنه تاییدوي چې په کابل کې د بوټانو یو شمېر لویو متوسطو او کوچنیو فابریکو خپل فعالیت درولی دی. د دې ټولنې مشر محمد اسف جامی ازادي راډیو ته ویل چې د دغو فابریکو ډیری مسلکي او ان عادي کارکونکي بهر ته
دوه کال وړاندې په ټول افغانستان کې له 615 څخه زیات د بوټانو جوړولو فابریکې موجودې وې. له بده مرغه اوس په کابل او ولایتونو کې له 300 څخه کمې فابریکې پاتې دي. زیاتره فابریکې تړل شوي او کارګران یې له هیواده وتلي دي.
خغلی جامی زیاته کړه شاوخوا یو کل وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته د دغه صنعت د خوالي او پراختیا طرحه وړاندې کړي، خو د دې په وینا تر اوسه دغه وزارت دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې با کیفیته توکي تولید شي. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل
موږ د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو. په تیره بیا د بوټانو د صنعت په برخه کې له دوی څخه ملاتړ کوو. اوس موږ غوښتنه دا ده چې دوی با کیفیته محصولات ولري تر څو په بازار کې د وارداتي توکو په وړاندې سیالي وکړي.
خو نوموړي د کابل د بوټانو ګنډونکو ټولنې د وړاندې شوي پلان په اړه څه ونه ویل. په افغانستان کې د بوټونو د تولید فابریکو یو شمېر خاوندان چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د طالبان حکومت باید د برېښنا د کمښت په ګډون په بېلابېلو برخو کې د دوی ستونزو ته پام وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د برېښنا او د خامو موادو د کمښت، د سړو بازارونو او د نورو ستونزو له امله د افغانستان د ټولو تولیدي فابریکو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی.
اوس به نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون او ولسوالیو کې د خلونو نړیوال پروګرام په مرسته 4000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. همدارنګه په 400 جریبه ځمکه د بیلابیلو میولرونکو ونو باغونه هم جوړ شوې دي چې په دې سره هلته کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په نورستان کې چارواکي وایي د ولایت مرکز پارون په ګډون واما، وانت، ویګل او کامدیش ولسوالیو کې د باغونو جوړولو چارې پیل شوې دي او پکې په زرګونو کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې ده. د یاد ولایت د کرنې ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
څلور سوه جریبه باغونه په مرکز وایګل کامدیش او عامه ولسوالۍ کې نیالګي رسیدلي دي او بعضې ولسوالۍ کې توزیع جریان لري، بعضې کې چې دا تکمیل شوي دي. هغه یو نفر ته چې د نیم جریب نه ځمکه کمه نه وي میوهدار نیالګي ورته ورکوي، هغه د ځمکې د مساحت اړوند پی نفر ته پنځه تر شپېته پورې میوهدار نیالګي ورکوي او په ځمکه کې ورته نقشه او ډیزاین جوړیږي او نیالګي ورته نهل شانی کیږي. دا به د خیره سره د حمل تر پایه پورې به څلور سوه جریبه باغونه چې دا به د خیره سره تکمیل شي.
هغه وایي د دې تر څنګ د خوړو نړیوال پروګرام په یاد ولایت کې د ځنګلونو د بیا احیا او څړځایونو د پراخوالي لپاره هم کار پیل کړی او په هغه کې هم خلکو ته د کار بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
دغه باغونه د ډبلیو پی په مرسته باندې چې خلکو ته غذایی مواد ورکول کیږي او غذایی مواد په بدل کې چې د دې په ساحه کې کار کوي، دا په مرکز پارون نواما وایګل او کامدیش ولسوالۍ کې همدا اوس کارونه جریان لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهانو په وینا اقلیمي د بیلابیلو میوه لرونکو ونو د ودې او ښه حاصل ورکولو لپاره مناسب دی او د نوو باغونو جوړېدو سره به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته شي.
دا شنبه او یکشنبه په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونه په دغو ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
آزادی رادیو ستاسو غږ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین پوځ د هیواد په ختیځ کې پر بخموت او شمیر نورو ښارونو د روسیې د لزګونو حملو د شنډولو خبر ورکوي. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د اوکراین پوځ نن وویل چې د اوکراین مدافعانو پر بخموت ښار د روسیې د نوي حملو مخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې وویل چې دښمن پر باخمود ښار بریدونو ته دوام ورکړی، خو د اوکراین مدافعانو په میړانه د دې ښار دفاع کړې او د دښمن د ډیرو حملو مخه نیولې ده. پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر باخمود او نورو افدیفکا مارینکا او لیمن د دښمن 50 حملې شندې کړې شوې دي. پوځ همدارنګه ویلي چې روسي ځواکونو تر دې یوه ورځ مخکې د جبهې د لومړۍ کرښې پر سیمو 13 هوایي، 3 توغندوی او 50 راکټي بریدونه ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګرانه ده چې دغه معلومات په خپلواک توګه تایید شي. د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسي ځواکونو پر دغو بریدونو سربیره چارواکو دغه راز په جنوب کې د خرسون پر سیمې هم د روسي ځواکونو د بریدونو خبر ورکړی دی. د دې سیمې د پوځي چارو مشر الکساندر پروکودین وویل تېره ورځ دښمن په سیمه باندې 14 حملې کړې چې درې یوازې پر خرسون ښار وې. سیمه ییزو پولیسو ویلي چې په دغو بریدونو کې یو کس وژل شوی او یو تن ژوبل دی. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ټینګار کړی چې اوکراین باید په هره بیه چې وي باخمود وساتي او خبرداری ورکړل چې په دې سیمه کې د روسیې له بریا به ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې له احتمالي موافقې د نړیوال ملاتړ د زیاتېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او اوکراین به اړ کړي چې یوه دردونکې جوړجاړي ته غاړه کېږدي. زیلنسکی له اسوشیتد پرس آژانس سره په امریکا کې چې نن چهارشنبه خبر شوی وویل چې پوتین به دغه بریا پر لویدیز پر خپل ټولنې چین او ایران او پلوري. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویلی چې دای باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخت چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسیدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي.
اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکل چمتو کړی دی.
ډیری لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د فعال متیولا ویسا د نیول کېدو په اړه مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلی کې دی د افغان نجونو د ښوونځیو د پروژې مؤسس په کابل کې نیول شوی، لیکي د قلملار ټولنې مشر له لمانځه وروسته د جماعت مخې ته وهل شوی او نیول شوی دی. ورځپاڼه د ویسا د ورور سمیولا له قوله لیکي چې وایي د جماعت مخې ته په دوو موټرو کې سپرو کسانو نوموړی ودراو او کله چې د ترې د هویت کارتونو غوښتنه وکړه هغوی په وهلو وهلو له ځان سره بوته. ګارډین لیکي قلملار ټولنه چې متی الله ویسای بنسټ ایښی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په کلیوالو سیمو کې د کتابونو د ویش په برخو کې کار کوي او له مودو راهیسې دا ټولنه له کلیوالو قومي مشرانو سره د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه خبرې کوي. خبرونه وړاندې لیکي چې د طالبانو لخوا د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو له بندېدو وروسته ویسا د هیواد لرې پرتو سیمو ته سفرونه وکړل او په دې برخه کې د بیلابیلو سیمو د خلکو د ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړې. ګارډین د متی الله ویسا د تیرې اونۍ یو ټویټ ته اشاره کوي چې د پکې لیکلي موږ د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته هر ساعت هر دقیقه او هر ثانیه شمیرو. ښاغلی ویسا په خپل ټویټ کې وایي د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله زیان نه جبرانیدونکی دی. انډیپندنت ورځپاڼه هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د افغان نجونو د زده کړو یو مخکښ فعال نیولی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم ځپلو ته دوام ورکوي مدني فعال دیرش کلن ویسا چې د نجونو د تعلیم لپاره یې کمپاین کوو په کابل کې نیول شوی دی. ورځپاڼه د سرچینو په حواله لیکي چې پرون سهار طالبانو د ویسا پر کور چپه ووهله. د هغه کورنۍ یې وګواښله چې باید پټه خوله پاتې شي او ټلیفونونه اسناد او کمپیوټرونه یې له ځان سره یوړل. د راپور له مخې طالبانو د ویسا ورور هم د لنډ وخت لپاره بندې کړ خو بیا یې له یوه خبرداري سره خوشې کړ. متی الله ویسا په 2018 کال کې د لری کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د نجونو د تعلیم په برخه کې د هڅو په خاطر د میر بچه خان مډال چې د پخوانی نظام له ډیرو معتبرو مډالونو څخه و هم ګټلی و. ورځپاڼه لیکي ویسا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له احتمالي ګواښونو سره سره د نجونو د تعلیم په پلوي سپینې خبرې کولې او په 2020 کال کې له انډیپندنت سره په مرکه کې هم ویره څرګنده کړې وه چې ښایي ووژل شي. ویسا ورځپاڼې ته ویلي وو چې کورنۍ ته یې ډېر ګواښونه کېږي.
اوس به په سویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت د مرکز رینکوټ او اړوند ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې هلته پیر یو سیند د تګ راتګ لپاره دوی پل ته ورته یو څه جوړ کړي دي. د چې په سیمه کې د دغې سیند په اړه څه ویل کېږي جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د رینکوټ ښار لویدیځ لوري ته د ابردی سیمه او د لسګونه نورو کریو خلک چې شمیر لسګونه زرو ترسیږي تر اوسه پورې د سیند لیوی غاړي او بلې غاړي د پله د نشتوالي لامل پر لاسي کشتۍ واوري راوړي. د دې سیمې دا خلک هر ورځ د تګ راتګ پر مهال د لاسي کشتۍ څښتن ته د پی نفر پر سر 40 افغانۍ ورکوي او د موټر سایکل پر سر 40 افغانۍ ورکوي. محمد نبی چې د همدې سیمې اوسیدونکي دي د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل ډېرې کمې ورځې راغلې دي چې یادې کښتۍ دي نوې اوښتې او خلک دې اوبو ته نه وي لوېدلي.
په تکلیف چې وایي دا خلک چې ګر زمانه دغه چې ژوند دي کده اوس تاسو ولده چې کښتۍ باندې پرېستلم غواسولم مرسکال مونږ غواسو زموږ غواسو ګوره زنګون مېم خوښ شو مرګ زمانه دغه سکه دي.
دا کښتۍ د غټو موټرو له څو توپانو جوړې شوې دي او وروسته بیا کورې ور باندې اچول سوې دي او د غراس پر سیند باندې یو کیبل جار سوی دی او پر هغه کیبل باندې خلک لاسونه نسی او د کښتۍ حرکت کوي. کریم الله د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې دا لاسي کښتۍ یوازې د ورځې لخوا وي خو د شپې لخوا چې کله د تګ ضرورت ولري او یا هم ناروغان ولري نو بیا په موټر کې ساتونه ساتونه مزل کوي.
ناروغان ډېر وخت مشترک د شپې د ناروغان سره مور پر دغه لا باندې پروت دی موټر ګاډي نشته تاسو وخت راز درو درغلی موږ داس مشکلات ستو ورس پر دې غاړه باندې موټر چې موږ سره په درې ځل په غاښه موږ سره په لاره کالدار نه دي ډیر داس مشکلات موږ ته پیښ شوی چې معنا نور مریضان نه په لاره نه پاس خاطر او پاس وي.
ولی محمد او شاولی چې د دې سیمې نور اوسیدونکو کې غښتنه کوي چې پر یاد سیمه دی یو پل ورته جوړ سي
ورو تر دا خپل نسته موږ د تاسو سره ډیر ته مشکل اخته یو دا خپل اوس ورو دز دی دا چې معنا کلو ناوی روډ دکې مر پر داتله ورته کې نس پر وتلای بیا ور مریضان سره یو ور مریضان نو دا په سره جې په مشک دا سه مریض یو وخت پیښتي دا روړ دا کې بیا مر پر جنازه پر باس.
د خلکو د ستونزې مو د طالب چارواکو سره شریکې کړې. طالب چارواکي بیا وایي چې دوی به دا ستونزې تر خپلو مشرانو ورسوي. د اورزګان ولایت د کلی او بیا رغونې رئیس مولوی عبدالغنی بلال وایي
نو اوس کې هم موږ انشاءالله کوشش کوو چې دغه خلک غوښتنه وکړي، نو بیا به موږ دغه خبره بیا واورو تر مسؤولینو یعنې تر وزارت پورې بیا ورسوو. انشاءالله امید شته چې دغه پل بیا جوړ سي. ورته
که چیرې د دې سیمې دې زرګونه خلکو ته پل جوړ سي، دا خلک به د کرسوي سړک سره وصل سي. د ترینکوټ ښار پورې به یې لاره له څو ساعته څخه لسو دقیقو ته راټیټه سي.
اوس به هم له اروزګان پکتیا ته ورشو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې خلک وختي چې خارخوالۍ په روژه کې د خوراکي موادو نرخنامې جدید تطبیقوي، خو دوی غوښتنه کوي چې د روژې میاشتې له پای ته رسېدو وروسته دې هم دې کار ته دوام ورکړي. تفصیل د نجیب الله الفیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د نورو خارونو په شان د روژې په روانه میاشت کې د پکتیا په ګردیز ښار کې هم د خاروالۍ د خوا دوکاندارانو ته د خوراکي توکو نرخ پاڼه ورکړل شوې او خلک هم هڅه کوي د همدې نرخ پاڼې له مخې توکي واخلي. خاریان د دې کار هرکلی کې بیا وایي نور کلونه به د روژې په میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړېدلې. د پکتیا اوسیدونکي شیرعلي خان آزادۍ راډیو ته وویل
ریټونه خو ښه سوي دي، کاغذ دي، وړو دي یا د نور د خوراکي توکو سدي ډېر ښه سوي دي. ماشاءالله خاروالۍ دی طرفه خو باقاعده په هر جی کې هغه نوټس لګیدلې دي، پیغه باندې نمبر ورکړې دي. خوراکي توکو والا دکاندار سه کله جگ شي خرسي نو پیغه نمبر باندې موږ رابطه وکړو، نو ډایرک غي جدي اقدام کوي او هغه دی وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د ګردیز خار دوه نور اوسیدونکي فضل حق او مقام الدین بهرامي هموایي په توکو باندې د مالیاتو په کمیدو سره د خوراکي توکو په بیو کې لګوالی راغلی دی.
د نرخونو په اړه درته وایم چې بخیر لګ یو څه اندازه په خوانه خسوي دي، ځکه مالیان په کم شوی وړو غوړي د اشیان ټولو فرق کړی. ټول بازار ولر ده نرخنامې ښه تعقیبېږي.
الحمدلله نرخونه چې کوم د ښاروالۍ لخوا دکاندارانو باندې وضع شوي دي په نرخونو کې ډېر کمښت راغلی.
د ګردیز خاریان د اړوندو ادارو لخوا د نرخونو ټاکل او کنټرول یو ښه کار ګڼي، خو وایي باید هغه لارې چارې وموندل شي چې د خلکو د اقتصاد له ښه کېدو سره مرسته کوي. د ګردیز اوسیدونکي حضرت الله وویل
سادي وضعیت خو بالکل په صفر کې ده، بیکاري هاوج ته رسېدلی، اقتصاد د خلک بالکل چې د غومره نورم هرزان چاته داسې خلک ده چې د یو سلګون توان نه لري چې یو شی واخلي. نن سبا داسې خلک په دغه روزه کې ده چې ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ځوانانو ته د کار زمینه مساعد سي. اول بل از هر هنر لرم خو بیکاری ده، ماش نست تنخوا نست، چهار سم رزانی سی اوشه واس نی در مشکل ده.
بلور ته د پکتیا ولایت ګردیز خاروالۍ چارواکی وای د خوراکي توکو د نرخ نامې د پلیکې دود سارن لپاره ګډ کمیسیون ټاکل شوی او هغوی د توکو بای په جدیت تعقیبوي. د ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د روزی دراتګ نمخته ګردیز خاروالۍ نرخ نامه بازار ته رای کړي و د ښار د اتحادیه سره په همغږي باندې دغه د تطبیق لپاره ګډ کمیسیون جوړ شوی دی. روزانه سارنه کوي د تیر په پرتله باندې توکي مرزانه سوي دي. مالی وزارت په اولیه مواد باندې ټیکس ډیر کم کړی دی، تقریبا بعض باندې 50% بعض باندې 80%، نو هغه تعقیب موږ کلک روان کړی دی انشاءالله.
بیا د وانی ورده افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سوداګري د خوراکي توکو ډیره برخه لکه اوړه، وریجي، غوړي، بوره او نور ورته د نړۍ له بیلابیلو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو واردوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. امان الله تکلم د کابل ولایت حساب د رسوالۍ خرارات را رښتول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. زموږ خو تیر کال کې ډېرې زیاتې ستونزې وې چې له هغو ستونزو څخه یو دا و چې کله زموږ حاصلات ورسېدل نو په هغه کې بازار کې هم ورته بازار نه و، بل پکې ګلۍ راغلي، بارانونه راغله، چې په اوړي موسم مو د هند سمندر څپې راغلي، زموږ دغه حاصلات یې غونډ خراب کړل او موږ سره نه تر اوسه دولت مرسته کړې او نه څوک راغلي دي. نو موږ په دې کال کې له دولت څخه دا هیله لرو چې دیقانانو او په خاص کر زراعت څانګې ته ډېره پاملرنه وکړي.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. او دغه مسې چې دي دغه په دې کارو باندې مصرفي چې یا کندې کاږي په غرو کې یا چیش کې، دا اوس کملار ده، نه غریبانو ته ورکوي نه یو خوارانو ته ورسي. نو که مشرانو ته خبر ورکول سي ډېر به ښه وي. نو کور مو ودان.
السلام علیکم سردار ولی سمسور یم د کندهار ولایت څخه یم. مخابراتي شبکې خو چې دي وروره زموږ په ساحه کې خو ډېرې ښه دي، د تېر په پرتله اوس ډېرې ښه دي، تر ډېرو ځایو پسې فعالیت کړی دی. نو اوس موږ ډېر ځینې راضي یو، پخوا به موږ اړیکې نه سوې نیولی خپلو کورنیو سره په لیرو پرتو سیمو کې یا د نورو خپلوانو سره، اوس موږ کولای شو چې په هر ځای کې اړیکه ونیسو. موږ ډېر ځینې راضي یو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان او نیس پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو.